پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. شمشاد زدران سره تخنیکی همکاری کوي. د افغانستان د ملي شورا دفتر ویلی هندي پلاوی سره په مهمو ستراتیژیکو مسلو هوکړې ته رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي په نږدې ورځو کې د پاکستان یو لوړ پوړی هیئت د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز په مشرۍ هم کابل ته سفر وکړي. دا د دې خبرونې د سر موضوع د نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي یو شمیر طالبانو له افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د تخار ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیوله. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو لپاره په پیونګیانګ کې دی. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي یو شمیر طالبانو له افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا څرګنده کړې ده. جنرال نیکلسن دا خبره پرون وکړه. ویل چې د طالبانو له یو شمیر لوړ رتبه او منځنۍ درجې غړو سره پټ تماسونه موجود دي. نوموړي وویل له هغو خواوو سره چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول لوبولی شي د خبرو اترو چینلونه هم پرانستل شوي دي. دغه لوړ رتبه امریکایي قومندان وویل دا مهال د افغانستان د سولې په اړه د پردې تر شا پراخې ډیپلوماسۍ هڅې او خبرې اترې روانې دي. جنرال نیکلسن دا هم ویل چې د طالبانو په منځ کې هم د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې روانې دي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. د تخار د والي وان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دی وایي د دشت قلعه ولسوالۍ له سقوط څو ساعته وروسته پرون بیرته د افغان ځواکونو لاس ته ولوېده. هغه معلومات چې موږ یې لرو د دې عملیاتو په ترڅ کې اته وسلوال وچل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د تخار ولایت چارواکو پرون د دې ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په کچکی ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له یو زندان نه 102 تنه آزاد شوي دي. د هلمند د والي وایاند عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د آزاد شو په ډلو کې 2 ماشومان او 15 ښځې دي او په دې اړه چې څومره نورې ملکیان او پوځیان دي څېړنه روانه ده.
دا چې تیره شپه د کجکی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د کمانډو ځواکونو د وم کنډل لخوا خلط عملیات ترسره شوي دي. په ترڅ کې په تعداد د 102 کسه محبوسین یا زندانیان چې هلته د مخالفینو مسلحه دولت په زندان کې وو هغوی را خلاص شوي دي.
ښاغلي ځواک همداراز وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې 4 د دولت وسلوال مخالفان وشل شوي او 2 نور نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه رسنیو ته د کجکی د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو لپاره په پیونګیانګ کې دی. لافروف په داسې وخت کې شمالي کوریا ته سفر کوي چې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ غونډې ته چمتووالی روان دی. پیونګیانګ ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سفر د مسکو یوه هڅه بلل کیږي چې غواړي وښيي له امریکا او جنوبي کوریا سره د شمالي کوریا په ډیپلوماتیکو تماسونو کې روسیې رول لوبولی دی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته لافروف وویل مسکو د دواړو کوریاګانو او امریکا او شمالي کوریا ترمنځ لا تماسونو هرکلی کوي. روسیا او شمالي کوریا په خپلو کې لنډه پوله او دوستانه اړیکه لري. ټاکل شوی ده چې د ناټو تړون او روسیې شورا نن په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د اوکراین د شخړې د پوځي مانورونو په اړه د کړکیچ د کمولو او د نورو موضوعاتو په اړه خبرې کیږي. په 2014 کال کې د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې تر الحاق وروسته د ناټو او مسکو اړیکې بحراني شوې. دغه راز لویدیځ او روسیا په دې وروستیو کې د سوریې د جګړې او په برتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو د پیښې له امله په ډیپلوماتیکه جګړه کې ښکېل شول. اوس ناټو له روسیې دا هم غوښتي چې د مالیزیا د هغې الوتکې د غورځېدو مسؤلیت ومني چې په 2014 کال کې د اوکراین پر فضا وویشتل شوه. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ په روانه اونۍ کې ویل چې له روسیې سره ډایلاګ به د شخړې په کمولو او غیر قصدي پوځي ټکر په مخنیوي کې مرسته وکړي. او د امریکا د بندیزونو غواخنو د روسیې د تیلو لوی شرکت لوک اویل د ته اړ کړ چې په ایران کې د پراختی پروژو پلانونه ودروي، او هندي کمپنۍ چې په نړۍ کې د تیلو د تصفیلې تاسات لري له ایران څخه د تیلو پیریدل ودروي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې دغه دواړه پرمختګونه د دې ښکارندوی کوي چې روسیې، فرانسې او هند حکومتونه چې د امریکا لخوا د بندیزونو له لګولو سره ویلي چې له ایران سره به تجارتي اړیکې وساتي، له ستونزې سره مخ کیږي. امریکا له ایران سره د نړیوالو اټومي تړون له وتلو وروسته پر دې هیواد د سختو بندیزونو لګولو پریکړه کړې ده. د لوک آیل شرکت یو چارواکي د چهارشنبې پر سپانګوالو ته د دغو پرمختګونو په اړه ویل چې تر اوسه دوی نه پوهیږي چې ایران کې به پلانونه څه وي، خو د اوس لپاره هر څه په ټپه درېدلې دي. رویټرز خبري اژانس تغراز د هندي کمپنۍ د یوې سرچینې په حواله ویلي چې د ایران د تیلو ملي کمپنۍ ته ویلي چې له ایرانه به د تیلو اخیستل په اکتوبر یا نومبر کې ودروي.
خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل، رضوان مراد در ته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده په نږدې ورځو کې د پاکستان یو لوړ پوړی هیئت کابل ته سفر وکړي. د هندوستان یو هیئت کابل ته رسیدلی دی، او د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویل دی هیئت سره مهمو ستراتیژیکو مسایلو کې هوکړې ته رسیدلی دی.
په دې کې تبان د مهم ګام دی، او مونږ د پاره د دې ستراتیژیک اهمیت په اړه کې چې مونږ د سیمې د هیوادونو سره
دا د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاده سرګندونه به ورسته په یو ریپورت کې واوري. افغان کمانډوز واکونو په هلمند ولایت کې د شپې په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو له دوو بیلابیلو زندانونو یو سل درې اتیا تنه آزاد کړي دي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به هم واوري چې د خوست چارواکي وایي د غلام خان بندر په پرانیستو سره بار وړونکو ګاډو ته تګ او راتګ ډېر شوی چې د خوست ګمرک عواید ورسره زیات شوي دي. همدارنګه که وخت دا موري چې په سعودي عربستان کې روبوټ ته عربي ژبه ورخودل شوی، او څېړونکي وایي چې ممکن دا روبوټ په راتلونکي کې د پانتون استاد وکړي. ستړي مشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویل هندي هیئت سره په مهمو ستراتیژیکو مسلو خبرې کړي. هندي هیئت په داسې حال کې کابل ته تللی چې ټاکل شوی د په نږدې ورځو کې د پاکستان یو لوړ پوړی هیئت کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی درستیز وایي که هند او پاکستان هر یو افغانستان ته د مرستې لاس ورکوي، بل ورته د شک په سترګه ګوري. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
کابل ته د پاکستانی پلاوی له راتګ وړاندې د هند د ملي امنیت د سلاکار مرستیال راجندر کنها له افغان چارواکو سره لیدلی چې د ملي امنیت شورا د دفتر په خبره مهمو هوکړو ته هم رسیدلی دي. د دغه دفتر ویاند قادر شاه نن ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی کنها د یو هندي پلاوی په مشرۍ د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د امنیتي کمیټې په دویمه ناسته کې د ګډون لپاره د چهارشنبې په ورځ کابل ته راغی.
په دې اساس وخت کې تبان د مهم ګام دی، او مونږ د پاره د دې ستراتیژیک اهمیت په اړه کې چې مونږ د سیمې د هیوادونو سره د متحدو هیوادونو سره د په امنیتي او په سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا یو لړ خاص توافقات ته ورسېدو، او د دې په ترڅ کې د سیمې په کچه امنیتي ګواښونه هم وڅېړل شو چې د هغوی د حل لارو دپاره په یو لړ خاص موضوعاتو سره مشورې وشوې.
دغه هندي پلاوی کابل ته په داسې حال کې راغلی چې تمه ده په راتلونکو څو نږدې ورځو کې د پاکستان څخه هم یو لوړ پوړی پلاوی افغانستان ته راشي. دغه پلاوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته راځي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی به وایي چې له هند او پاکستان هر یو که افغانستان ته د مرستې لاس غځوي، نو بل ورته د شک په سترګه ګوري. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس هر یو چې د افغانستان سره په اصطلاح د مرستې یا د همکارۍ غږ کوي ابل سره همخا اوتومات تشویش پیدا کیږي، نو دلته باید زمونږ حکومت په ډیر اخیاری سره خپل نقش بازی کی چې باعث د دې نشي چې مثال د پاکستان سره تشنج لا نور زیات شي او نور درد سر جوړ شي مونږ ته، او هین چې زمونږ خوانی دوستي هغه داسې فکر ونه کی چې مونږ د دوی دوستي نظام تیرو. مونږ له هر څه سره دوستي غواړو، مونږ له هیڅ سره دښمنی نه کوو.
که هم خغل کریمی وای چې افغان حکومت تل غوښتي چې له دواړو هند او پاکستان سره پر متقابل درناوي ولاړ یو ټینګ اړیکې ولري، خو په دې برخه کې لا هم کوم شکونه چې موجود دي په ټولیز شکل باندې نه دی حل شوی. د خاغلی کریمی په خبره افغان حکومت ته پکار ده چې د دواړو هیوادونو پاکستان او هند په افغانستان کې د دوی د رول پر اړه باندې توازن ته پام وساتي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویل یو هندي هیئت سره چې کابل ته تللی په مهمو ستراتیژیکو مسلو هوکړې ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې د پاکستان یو لوړ پوړی هیئت هم کابل ته سفر وکړي. په رپورټ کې مو د افغانستان د ملي اردو د پخواني لوی درستیز له قوله دام واورېدل چې په افغانستان کې هند او پاکستان چې هر یو د افغانستان مرستې ته لاس ورکوي بل ورته د شک په سترګه ګوري. زما همکار په همدې موضوع د افغانستان د ولسی جرګې د غړي سره مرکه کړې ده، صالح محمد صالح سره پرې خبرې کړې دي او دا چې هند او پاکستان خپل منځي مشکلاتو د افغانستان په وضعیت څومره بد اغیز کړی دی په دې ورسره غږېدلې. په دې شک نشته، ډېر وخت نه
هندوستان او افغانستان په منځ کې کوم روابط چې ګرم ساتل شوي دي، هغه خاص د پاکستان او د افغانستان تاریخ د خرابېدو په وجه دغه تعلقات ګرم ساتل شي. که چیرې هندیان په دې پوه شي چې د افغانستان اوسنی نظام د افغانستان او د پاکستان په منځ کې کوم مشکلات چې بېاعتمادي موجوده ده هغه د منځه ځي، نو خامخا به تاثیر په هندوستان وي. ولې زما په نظر باندې بهتره خبره دا ده چې د افغانستان حکومت دغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي چې هندیان په دې قانع کړی شي چې د پاکستان سره زموږ ښه روابط په منطقه کې سوله راتګ
بلی ډیرو بخې. ستاسو خبرې مې قطع کړې. تاسو ویل چې د افغانستان او هند اړیکې د دې لپاره ګرمې ساتل شوي یا ساتل کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابې دي، نو پوښتنه مې دا کوله چې دغه مسله په ټوله کې په امنیتي وضعیت او د سیمې په حالاتو څومره منفي تاثیرات لرلی شي ستاسو نظر؟
د افغانستان حکومت د افغانستان ولسونه زموږ د ټولو همسایګانو په ښه روابطو غوښتونکي وي او موږ ضرورت لرو چې د خپلو همسایګانو سره ښه روابط وکړو، که هغه ایران دی، که هغه پاکستان دی، که هغه هندوستان دی. ولې هغه ملکونه موږ خواهش کوو چې زموږ د نورو خپلو همسایګانو سره روابطو په نږدې کېدو باندې په هغوی به څه تاثیر نه کوي او زموږ حکومت باید دا هغې ته اطمینان او ډاډ ورکړي چې د پاکستان سره په تعلقاتو په نږدې کت باندې هندوستان ته به ضرر نه رسېږي او پاکستان په دې قانع کړی کوم چې هندوستان سره سلام کلام روابط د پاکستان په ضرر باندې او دا باید موږ په ثبوت ورسوو، په خبرو نه کېږي، ځکه دلته ډېر مشکلات وجود لري او موږ په دې پوهېږو. نو په دې شرایطو کې ډېر زیات د دواړو ملکونو تشویشونه چې موږ حل نه کړو افغانان د افغانستان نظام خامخا به دلته منفي اثرات وي زموږ په
مجلس. او دلیل تاسو صالح صاحب په څه کې ګورئ چې تر اوسه پورې څه باندې یوه نیمه لسیزه کې افغان حکومت تاسو ویلې چې دوی هغه توازن ونه شوای کړی او دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې د دوی د رول پر اړه باندې وساتي، دلیل همدغه تاسو په څه کې ګورئ؟
ګورې په دې ملک کې څلوېښت کاله جمهوریت تېر شوي دي، زموږ ټول سافټوېرونه له منځه تللي، زموږ سیاسي سافټوېر، زموږ نظامي سافټوېر، زموږ اقتصادي سافټوېرونه له منځه تللي. موږ ظرفیت، زموږ سیاستمداران دومره ظرفیت نه لري. یو خو تشې لاپې دي چې موږ بېدونه نه کینو، نو او زموږ راغبالان او لیډران حتی رئیس جمهور پورې موږ داسې تغې وو لکه دغه خدای هغه د الفون موږ ټینګ کړی، خو بیا موږ هغونه ظرفیت نه لرو. موږ ظرفیتونه باید ایجاد کړو چې موږ وکولی شو زموږ سیاستمداران، زموږ دولت مداران چې دا همسایګانو سره پاکستان او د هندوستان په منځ کې چې دا کوم نیابتي جنګ په افغانستان په خاوره روان ده، چې دې ته د حل لاره پیدا کړو.
د ولسی جرګې غړی صالح محمد صالح و چې تاسو ورسره د ازادي راډیو مرکه اوریده، او پر دې غږیده چې د هند او پاکستان خپل منځي ستونزې څنګه د افغانستان په وضعیت اغیز کولای شي او افغان سیاستوال څه کولای شي چې په افغانستان کې د هند او پاکستان د رقابت مخه ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو دا د ازادي راډیو د اوس هم په مخړې څو اقتصادي خبرونه ده.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي دغه وزارت په سمنګان ولایت کې په زر جریب ازمکه د بادامو نوي باغونه جوړ کړي دي. د یاد وزارت وایي اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته ویل له دې سره به په هیواد کې د بادامو حاصلات ډیر او د باغ لرونکو اقتصاد د ښه شي. د ښاغلي رستمی په وینا په سمنګان ولایت کې د یو من بادامو بیه 2000 افغانۍ ده. د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې د سمنګان په شاوخوا 25000 جریب ازمکه د بادامو باغونه دي او اټکل دا دی چې سږ کال به له دې باغونو نه له 3000 ټنو نه زیات بادام ترلاسه شي. د سمنګانو د بادامو محصولات په هیواد کې دننه او له هیواده بهر ښه بازار لري. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د کارګرانو په برخه کې د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک شو. دا تفاهم لیک تیره ورځ د سویس په جنوا ښار کې د کارګرانو د اویایم نړیوال کانفرنس په څنډه کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزیر فیض الله زکی او د متحده عربي اماراتو د بشري منابعو د وزیر ناصر بن سانی ترمنځ لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک له مخې په متحده عربي اماراتو کې افغان کارګرانو ته د دایمي قراردادونو د کارګرانو د جذب په برخه کې د خصوصي شرکتونو پاملرنې او په قراردادونو کې شفافیت ته قانوني زمینه برابرېږي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی وایي دغه تفاهم لیک د افغان کارګرانو په اقتصادي وضعیت مثبت اغیز لري. د ښاغلي زکی په وینا متحده عربي امارات د بهرنیو کارګرانو په اړه ځانګړي پاملرنه لري او ژمنه یې کړې چې له دې وروسته به په مسلکي او تخنیکي برخه کې د افغان کارګرانو جذب ته زمینه برابره کړي. د یادونې ده چې په دې سره ډېر شمېر بیروزګاره ځوانانو ته به له هېواده بهر د کار زمینه برابره شي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو یوه بوجۍ 1050 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو یوه بوجۍ 1580 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2400 افغانۍ، د غوړیو 14 لیټره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیټر پټرول په 250 افغانۍ او ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 1.5 افغانۍ 3.5 پوله، یو یورو 2.5 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 4.5 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 9 پوله، زر ایرانی تومانه 1.5 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستانی کلدارې 599 افغانۍ.
یوسف خان زدران اقتصادي خبرونه در واورول. دوستانو د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم لرو، خو وس د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. د شمالي کوریا د اتومي لانجې د هواري لپاره ډیپلوماټیکي حل ځلې یو ور بیا تیزه شوې دي. په دې لړ کې تر ټولو وروستی انکشاف دا دی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پینګ یانګ ته تللی. اسمت سروان را سره په سټوډیو کې دی، په دې موضوع به ورسره خبرې وکړو. لومړی د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه اوریدونکو ته سروان صاحب معلومات ورکړي.
په سترګو ان صاحب، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو لپاره همدا اوس په پینګ یانګ کې دی. لاوروف په داسې وخت کې شمالي کوریا ته تللی دی چې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ غونډې ته چمتووالی روان دی. پینګ یانګ ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سفر د مسکو یو هڅه بلل کیږي چې غواړي وشي له امریکا او جنوبي کوریا سره د شمالي کوریا په ډیپلوماټیکو تماسونو کې روسیې رول لوبولی دی. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړې وې. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنې وروسته لاوروف وویل مسکو د دواړو کوریاګانو او د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د تماسونو هرکلی کوي. روسیا او شمالي کوریا په خپلو کې لنډ پوله او لري او عیني حال کې دواړه سره دوستان دي.
دا کتنې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو د راتلونکو غونډې سره ارتباط لري؟
دقیقا ارتباط لري. دا کتنې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د کتنې لپاره سریزي ګڼلی شو چې ټاکل شوی ده د جون په 12مه په سنگاپور کې وشي. تر اوسه پورې د شمالي او جنوبي کوریاګانو ولسمشرانو په همدې اړه دوه ځلي سره کتلې دي. شایي په یاد مو وي چې یو وار د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو خبرو ته هیله یو مختمه شوه، ځکه چې ولسمشر ترامپ وویل چې په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر سره ټاکل شوې غونډه لغوه کوي، خو وروسته ډیپلوماټیکو هلو ځلو مرسته وکړه چې دا غونډه لغوه نشي.
د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو یعنی د ښاغلي ترامپ او کیم جونګ اون په کتنه کې په کومو مسلو د موافقه احتمال شته؟
که دواړه خواوې موافقې ته ورسیږي نو شمالي کوریا به خپل اتمي تاسیسات ویجاړ کړي او امریکا به په جنوبي کوریا کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. دا ټول لانجه هم په شمالي کوریا د اتمي تاسیساتو او توغندیو د ازموینو په خاطر ده. امریکا او نور نړیواله ټولنه له شمالي کوریا پرله پسې غواړي چې د اتمي وسلو له جوړولو او ازموینو څخه خلاص واخلي. شمالي کوریا همداراز له اتمي تاسیساتو څخه د لاس اخیستلو په بدل کې د یو شمیر نورو امتیازونو لکه د خوراکي موادو د مرستو او د بندیزونو د پای ته رسیدو غوښتنه لري. اشاره مې وکړه چې نړیوال او خصوصا امریکا له شمالي کوریا غواړي چې اتمي تاسیسات پای ته ورسیږي، ورسوي اتمي او توغندوی ازموینې بس کړي او که دا هیواد دا کار وکړي نو امریکا به بندیزونه پرې ختم کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسمت ساروانو چې ترې ومورېدل د شمالي کوریا د اتمي لانجې دا هواری لپاره ډیپلوماټیک هلې ځلې یو اربیا تیزی شوې دي. په دې لړ کې ورسته انکشاف دا دی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پینګ یانګ ته تللی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم هلمند ته ځو. په هلمند کې تیره شپه د افغانستان د ملي اردو کمانډوز واکونو عملیات کړي دي او 103 تنه زندانیان چې د طالبانو په دوو زندانونو کې ساتل کېدل خوشي کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په آزاد شوو زندانیانو کې 15 خصي او 3 ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو کمانډوز وکونو تیره شپه د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د طالبانو په دوو زندانونو حمله کړې دي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش د پنځشنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل دغه عملیه د سور کاریز او د بابا په کلیو کې سوي چې په پایله کې 103 زندانیان، 15 ښځې او 3 ماشومان هم پکې شامل دي د طالبانو له منګلو خوشي سوي دي. ښاغلی رادمنش وایي چې آزاد شوي زندانیان په هلمند کې د شورا پوځي کمپ ته انتقال سوي دي.
زمونږ اتلو کمانډوز وکونو د تروریستانو محبس له منځه وړی، څلور کسانی وروشل او یو کسینی ولای. په دغه عملیاتو کې زمونږ 103 بیګونه هیوادوال د ترهګرو له زندان آزاد شوي. دغه شان لس بوشکې ماینونه او نور تجهیزات د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي.
بلخوا د کمانډوز وکونو ویان جاوید سلیم ازادي راډیو ته وویل آزاد شوي کسان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي چې له څو کلونو راهیسې طالبانو له دولت سره د همکارۍ په تور بندیان کړي وو. ښاغلی سلیم وایي چې په آزاد شویو زندانیانو کې د سیمه ییزو پولیسو یو شمیر سرتیري هم شامل دي. وسلوال طالبان له کلونو را په دي خوا د افغانستان د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې فعال دي. تر دې مخکې داسې راپورونه موجود وو چې دغه ډلې په یو لړ عملیاتو کې یو شمیر افغان سرتیري اسیر کړي او خپلو زندانونو ته انتقال کړي دي. د کمانډو دوم کنډک قومندان منیب امیری چې د نوموړي په وینا خپل دغه عملیات رهبری کول وای طالبانو زندانیان شکنجه کول او بو او ډوډۍ نه ورکوله.
د یک زندان 46 نفر، 5 نفر زن بود، 2 نفر
په یو زندان کې شپږ څلويختنه او چې په هغه کې 15 ښځې او 2 ماشومان هم شامل وو. د یو بل کلی په بل زندان کې 55 زندانیان ساتل کېدل. زندانیانو مونږ ته ویل هر ورځ شکنجه کولو تر اخرین ظلمه پوري چې د لاسه یې پوره وو په مونږ یې تحمیله وو. او به ډوډۍ نه ورته رسیدله، یوازې هغوی چې کورونه یې نږدې وو له کورونو ورته ډوډۍ رسیدله.
طالبانو په یو خبرسوي اعلامیه کې ویلي چې په دغه دوو زندانونو کې درې نوي جنایي بندیان ساتل کېدل او دوی ته زیان نه دی اوښتی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان ځواکونه په هلمند کې د وسلوالو طالبانو په زندانونو حمله کوي، بلکې له دې مخکې هم افغان ځواکونو د تیر لمریز کال په لړم میاشت کې د یاد ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې په ورته عملیاتو کې د طالبانو له زندانه 40 کسان آزاد کړي وو.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست چارواکي وایي چې د غلام خان بندر په پرانستو سره د بارولونکو ګاډو تګ او راتګ ډېر شوی چې د خوست د ګمرک عواید ورسره زیات شوي. نجیب الله لوخیل خوست نه تفصیل راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د غلام خان بندر د بیرته پرانستلو وروسته د سوداګریزو توکو او مالونو وړل راوړل ډیر شوي، خو دوی هڅه کوي چې د افغان دولت له اوسنۍ پالیسۍ سره سم دا سوداګري دواړو لورو ته یو ډول شي. چارواکي وایي چې په دې لنډه موده کې د غلام خان بندر میاشتنی ګمرکي عواید 450 میلیون افغانۍ شوي او دوی تمه لري چې د عوایدو دا کچه به د هرې میاشتې په تېرېدو سره لوړ شي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته
د هغه ورځې نه چې د غلام خان لاره خلاصه شوې ده، طبیعي ده چې په دغه برخه کې تګ راتګ د موټرو ډېر شوی، ولې زمونږ هڅه دا ده، جدي هڅه مو دا ده چې دغه تګ راتګ دو طرفه واوسیږي او زمونږ تجاران لکه څنګه چې دوی تجاران تر دغه ځای پورې راځي، زمونږ ملي پانګوالو تجاران هم وکولی شي چې د خپل راکړې ورکړې تجارت په موخه باندې د کرښې هغې غاړه او دې غاړه د قوانینو پر وړاندې په خلاصه توګه تګ راتګ وکړي.
د خوست د ګمرک رئیس وایي چې اوس هر ورځ تر څلوېښتو پورې لوی بارداره ګاډي د غلام خان بندر پر لاره تګ او راتګ کوي او له دې درکه د ګمرک عواید ډېر شوي دي.
روزمره تقریبا د دېرشو نه تر څلوېښتو پورې موټر تګ او راتګ کوي، عواید موږ ډېر ښه شوي دي. په تېره میاشت کې تقریبا موږ 450 میلیونه افغانۍ عواید لرل د سور په میاشت کې، نو د لارې په خلاصېدو سره طبعا په عوایدو کې زیاتوالی راځي او موږ کوشش کوو د ولایتي ادارې سره یو ځای چې د عواید نور میاشت په میاشت له خیر سره جګ کړو.
د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی وایي کچیر غلام خان بندر رسمي ترانزیت شي او دلته د ترانزیت هغه نړیوال نورمونه تطبیق شي، نو اوسنۍ سوداګریزي اړیکې او له دې لارې شته ګټه به نور هم ډیره شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. چا ګومان کوي چې د افغانستان مهاجر نجونې به د امریکا په سیلیکان والی کې یوازې په امریکا نه بلکې په نړۍ کې د ټکنالوژۍ او تجارت د سترو شرکتونو کور دی، د ساینس او تجارت په ډګر کې وده کوي او د ځان لپاره به نوم ګټي. امریکا غږ راډیو د هغه درې افغان نجونو په اړه یو رپورټ خپور کړی چې وخت مهاجرینو په کمپونو کې اوسېدي خو اوس دغلته ستر کارونه کوي او جایزې هم ګټلې. فرشته جلالزئی د دې رپورټ جزئیات تر اورئ.
ماهره نوابی د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سیلیکان والی کې د پالالتو شرکت ماموره او د سټلایټ دستګاه انجینر ده. هغه نه یوازې چې د سټلایټونو د ټکنالوژي په دې ستر شرکت کې ځان ته نوم ګټلی، بلکې له نورو شتو سره د هغوی د مسلکي ودې لپاره د مرستې او همکارۍ په خاطر جایزې هم ګټلې دي. ماهره نوابی ته یوه جایزه د سیلیکان والی د سلو بریالیو شتو په کتار کې د سیلیکان والی د بزنس ژورنال ورکړې ده.
One of them was the Silicon Valley Business Journal, Women of Influence.
The Silicon Valley Journal هغه سره شو دي چې دلته نفوذ لري، په خپل شرکتونو کې ښه کارونه کړی او حتی له شرکتونو بهر یې هم اغیزمن فعالیت کړی، معرفي کړی وي او زه هم په هغوی کې وم. خدای یوازې ماهرانه ده چې په افغانستان کې تر مهاجرت وروسته په کمپونو کې اوسېدلی او ځان یې تر سیلیکان والی پورې رسولی دی. سارا صدیقی د انټرنیټي امنیت یا سایبر سکیورټي انجینر ده. سارا صدیقی امریکا ژغته ویلی
I think the most important thing that I learned from those is that
هغه مهم درس چې ما له هغوی زده کړ دا دی چې هیڅوک باید هغه څه چې تاسو یې ترلاسه کول غواړي ستاسو د رسیدو ممانعت ونه کړي. د ټکنالوژي په برخه کې وبل افغانه چې نوی کارونه یې کړی صوفیا محفوظ ده چې په لندن کې هم اوسېدلی، خو اوس په سیلیکان والی کې د ټکنالوژي په برخه کې له پیژندل شویو کسانو ده. هغه په خپل مسلک کې نوی کارونه کړی دي. صوفیا محفوظ امریکا ژغته ویلی
put together this picture of this girl who is a refugee
to khalak hata da tasawur nisi kawalai che yoshat che waqt da kadwalo pa kam ki wosida pa silicon valley ki nawawari ya nawi karuna kawalai si tre wal afghani shudi pa hugo milionuno wagudu ki di che da afghanistan da jagre la amala adshawi che la khpal hiwada wutashti aw da nori pa noro hiwadunu ki da pya mishtedo aw barita da rasedo lari walatawi khod hugui مسلکی پرمختګ څرګندوي چې د مهاجرت او جلا وطنۍ ستونزو ته اجازه نه ورکړي چې د هغوی د مسلکی ودی مخنیوي وکړي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم بخیر تاسو موږ ته روزګار لار د میټ دی فالی لار دا ډیر د مشکلات سره مخ هم یو دا نتر لسازه ابل خو مخرب دي چې نومبر څنګه شي تا خلک ډیر بل د عسكر څنګه خلک تازه دي چې لا لا سری خپل خو ما تجربه هم راوځي هغه د خلک دي مردا پیغام دی او سلام
سلام علیکم، د ما نوم ګل رحمان دی، د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم. د ایران څخه خبرې کوم. زه خپل سلامونه د آزادۍ ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته تقدیموم. د ما دغه نظر دی، شاید چې د ټولو افغانانو دغه نظر وي، راځئ چې دغه مبارکه میاشت کې دغه جنګ په افغانستان کې نور ختم کړو او خاتمه ورکړو. زه د تاجکو، ازبکو، هزارګانو نه، پښتنو نه، نورستانیانو نه، پشایانو نه، د ټولو نه ما دغه غوښتنه ده چې ګوري وی ګوری په تذکرو باندې مثال شروع کړی، په فیسبوک کې، په رسنیو کې. دا یوه ډیره د شرم خبر ده. په تذکرو باندې د افغانستان ژبه څوک نشي بدلولی، د افغانستان غیرت څوک نشي بدلولی، د افغانستان افغانیت څوک نشي بدلولی. موږ ټول افغانان راځئ چې ټول شو صلح وکړو، افغانستان آباد کړو، خپل خاور آباد کړو. دغه خارجي قوتونه چې غلي دونه، موږ باید ګټه پورته کړو. ګوری پوه شي، نن هم هغه خلک لکه پاکستان، مثلا ایران، څوک څوک دغه جنگی په جنگ چولی او ګټ د خلک نیمه نه پورته کیږي. ګوري په لیاز د خدای د جنگ ته خاتمه ورکړي. راځي دغه مبارک میاشت طالبان دیم کینی، دولت دیم کینی، د جنگ سالاران دیم کینی. ورور دا ټول دی په واکه ته کینی، په واورت کې جنگ خاموش دی. دا خبره شاته وګرځوي. ګوري خلک سترګم جرشم، موږ ټول دی وکاسې خلک یو، مړی ژوندایم، ټول شریک دی، هر څه شریک دی. ګوره ګوره ما ته احساس په خپله رسي، په والله یې ګوري احساس یې څه ورسي چې افغان د افغان په لاس وژل کېږي. څه دي تاجک دی، دا هزاره دی، موږ ټول یو خلک. وینه هم یوه ده، غیرت هم یو دی، همت هم یو دی. نورم وخت نه نیسم، خو د رادیو آزادۍ نه دغه یو خواهش کوم چې د ما پیغام به نشر کوئ. نورم خدای مل شي.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دوستان و وسم د خبرونو نوبت را ورسید. رضوان مراد په استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اورو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي یو شمیر طالبانو له افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې او د جګړې د پای ته رسولو په اړه د طالبانو په منځ کې هم تاوده بحثونه روان دي. د تخار ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د دې ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له یو زندان نه 102 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي آزاد شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو لپاره په پیونګ یانګ کې دی. لافروف په داسې وخت کې شمالي کوریا ته تللی چې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ غونډې ته چمتووالی روان دی. ټاکل شوی ده چې د ناټو تړون او روسیې شورا نن په بروکسل کې غونډه وکړي. په غونډه کې به د اوکراین د شخړې، د پوځي مانورونو په اړه، د کړکیچ د کمولو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کیږي. او د امریکا د بندیزونو ګواښونو د روسیې د تیلو لوی شرکت لوک اویل دې ته اړ کړ چې په ایران کې د پراختیا پروژو پلانونه ودروي.
دوستانو د خبرونه په دوهمه نمایي کې یو کلی زرغه ګونه ډراما ورپسې د ټولنې د خېګنې لپاره د دینی عالمانو، خونکو، مخور او مدني فعالانو په رول خبرې کوو. ستاسو په باور دوی د ناوړه رواجونو د ختمولو او د ټولنې د پرمختګ لپاره څه کولای شي؟ نو په دې باس کې د ګډون لپاره سر له وسه خپل پیغامونه په 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمیره پرېږدي. پایل د یو کلی زرغه ګونه ډرامې نه کوو.
یو کلی زر غاگونا
واه 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 مجرو دی بات ماشا ماوی تی گون دی زو موگ دی بار پتی انگور بخوا گوی خو نا داسه ندا
خدای داتا پروژاماتی که دی چنگ دی بار پتی انگور پجرو راو واری دل
آسی گل پری، مقصد می داو چی ستالا سونا ده بار پتی لانگورو نام خو آگه دی زکا چی ستالا لاس کورانای کل چی دیر مزاداری دی
ماویل بلا خبره بوی چی داسی صفتی نمی کوی
زود بد ماشا بلا خبره همشتا
خواه؟ بلا کما خبره ده؟
یار گلپری پا غزڑی ترور باندې میں سخت جو خوگیگی زرد بدمشا پا دیر تاگ راتا گی پخو پوستا کیو آچا ول
کم زڑا ترور
سنم ګل تر اوردر ته یادوم څو زله ستا پلارګنۍ کړه لاړه چې خیخي ورسره وکي خو زه دې بدمشه تاسې او نه نه ورته وایي
ښه دا خبره ده پخې خوراکې باندې خو زما هم ډېر زړه سوځي خو خدای دې خیر کړي اوس بله خبره په منځ کې راغلې ده
زه دې بدمشه کومه خبره
داسې ده چې د پلار مې یو ډېر پیسهدار ملګری دی ښځه او اولادونه لري اوس لکه چې د هغه هم زړه دی چې په زرپري مرکه وکړي وی بسم الله بسم الله
نه نه په همچې هغه زاړه سړي ته ورنه کوي ګوره زه دې بدمشه ته له زرپري سره ستاسو هغه د دنیا د معلمې خبره یاده کړه
د دنیا د معلمې کومه خبره
او ګلپری ته لا څونه هیر جنې زه دې بدمشه زه نه درته وایم
او ته اوس د ماشومانو په شان مروریږه ما راته ووایه چې زه هم زرپري ته زړه خورم
هغه د دین خبره یې چې درته کوله زړه دې بدمشه هغه د هلک او د نجلۍ د واده خبره چې پکې وه
ښه ښه رایاده شوه هغه خو یې ویل چې د واده لپاره دا شرط دی چې هلک او نجلۍ به په یو بل رضا وي دا یې هم ویل چې د واده لپاره داسې په ادب کې یو بل سره لیدلی هم شي
دخ ښه اوس نو ته داسې وکړه چې زړه دې بدمشه که خپله خور سره ورته نه اچوي دا خبرې ټکی په ټکی ورته وکړه او ټوله کورنۍ به دې پوهوي
ګلالۍ څنګه داسې ناکرارې چې رمبۍ هم درسره دی او صندوق لټوي
وای اسلمه بیړه مې ده د باندې به شفقت رو راته ولاړه وي
چیرته روان یې
اسلمه ته څومره ډېرې پوښتنې کوې شفقت رو سره د باغ پټیو ته ځم هلته سابه راټولو
ښه خیر دی سابه به بیا وروسته راټول کړې یو خبره مې درته کوله
خدای دې خیر کړي اسلمه خیریت خو به وي
وارخطا کېږه ما خیر و خیرت دی اسې پلار ته مې له ولایت نه د شرکت شریف زنګ وهلی و
ښه څه یې ویلي وو
ویلي وو چې شرکت تاوان کړی دی باید چې غم یې وخورو که نه د شرکت په نوم به څه پاتې نه شي
چې څنګه به یې غم وخورو
زه ولایت ته غوښتی یم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کړم
وایم زر ځلې خو ورشه ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه درنه کړي که څه
نه هغسې خو پوهېږم خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګنۍ کره تللی وای
پلارګنۍ کره د څه لپاره
خو نه ویل کېږي هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو یو رخصت به دې ترې راخیستی وای
اسلامه زه ستا په خبره ونه رسېدم ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو
هو انشاءالله ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلم راسره نه وي زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی
وای اسلمه په دې خبره خو دې ډېره خفه شوم
ولې
په مور او پلار پسې مې خفه کېږم په شفیقې ترور پسې خفه کېږم او
بی بی طیبی او بی بی لیلا زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې وی کوم
کور ودم قند آغا په لاسونه د برکت شه ډېر په اخلاص کار کوي
که رښتیا درته ووایم هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي
قند آغا ته بختور یې دا د ښو انسانانو صفت وي چې د ښو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي
ګوره قند آغا هغه د بخششی په افغانۍ دې څه وکړل
بی بی طیبې په ښه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدم ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ
شاباس
طیبې که زه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیسته وای د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله
ګل خبره دې وکړه لیلا داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه او زه هم دا د قند آغا ته انعام ورکوم دغه
طیبي بیبي دا د څه شي انعام دی
دا د دې انعام دی چې ته یو ښه پلار یې او دا اولادونو په حق دې پوهېږي
وایم په برکت شه طیبي بیبي
ګوره قنداغه، دا درې دانې کتابچې به دې زوی د لاغا ته ورکړې، او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې. ښه،
ځان ته وهم په سترګو. خدای دې تا سره ښه وکړي طیبې بیبي.
قنداغه، دا هین زما له خوا انعام. دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی د لاغا، او دا دوه دانې هم ستا.
وهم بیبي لیلا، کور ودان، خو تا او طیبې بیبي راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده. تاسو خو ماته هم قلمونه او کتابچې راکړل.
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو. خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو.
ګوره مرغانو، دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې له ما به ګیله نه کوئ. ته زه خو د خان د لاور خان ناظر یم. دا دی، تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړي، دا وخورئ. خو له غنمو سره به غرض نه لرئ. ګورئ ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا.
یاره موسا ګله، منم دې ډېر تکړه ناظرې ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې او ډرونکي تا لګولي.
او خان صاحب، دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګورې، ما وې سپین سترګې ونه کي او د خان صاحب غنم ونه خوري. ته وایې ښه
ښه، اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل، ولې ژړغونې شوې؟
خان صاحب ښه، خان صاحب نور خو به ښه یې. ته وایې ښه.
ښه یم، خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه ولکه موسا ګله، سم ځواب راکړه.
خان صاحب، سم ځواب دا دی، ته وایې ښه، چې د مولوي صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یادې شوې، هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاوېږي. ته وایې ښه.
مولوي صاحب خو نام خدای دی وي، هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي، د علم او پوهې ګټې راښیي، او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي.
خان صاحب وایم، مولوي صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي. ته وایې ښه، د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه.
ښه، اوس پوه شوم، یعنې چې ستا د زړه خبرې کولې.
یوازې زما د زړه نه، ته وایې ښه، د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې.
موسا ګله، هغه څنګه؟
خو بس نور نو، خان صاحب ته خپله د کلي ولس خان او مشر یې، په نیمه خبره دې سر خلاصېږي.
یاره موسا ګله، په نیمه خبره خو مې سر خلاصېږي، خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو، ته یې ماته مه وایه کنه.
مولوي صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی، و خلکو ته وایې ښه، له دې حرامو ځان وساتئ.
موسا ګله، دا خو ډېر ښه مغزه لرې په خدای، ما ویل که له تا نه به دا خبره بیخي هېره وي.
خان صاحب هېره به ولي، ان له مرغانو سره مې یادوله چې خدای دې میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي. ته وایې ښه، چې ولور وانخلي.
ولکه نو مرغان غریبان به څه وکړي؟
خان صاحب که څه کولی شي که نه، ما خپل زړه ورته تش که. خو زو لی درته غوړوم خان صاحب، چې تاسې مشران یو کار وکړئ.
وایه موسا ګله، کوم کار وکړو؟
تاسې او د کلي ولس نور مشران د مولوي صاحب په خبرو داسې ټینګ ودرېږئ، او دا د غره غوندې درون ولور د خلکو له اوږو نه لرې کوئ. ته وایې ښه.
درنو اردوونکو سلام، تاسې د یو کلی زرغغونه ډرامې 244 برخه له ازادي رادیو څخه واوریده. وړاندې د ډرامې اړوند په یو موضوع د بحث لپاره مو روانې دغه خبرونه ته زه یوسف زدرانو تخنیکی همکار عبید الله عبید هر کلی کوو. په خبرونه کې په دې غږی ګو چې نوم لرونکي کسان زمونږ او تاسې سیمې د حسین او ناوړه رواجونو د ختمولو لپاره څه کولای شي، د دې ترڅنګ چې په 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمېره ستاسو غږیز پیغامونه اخلو، کولای شئ په خبرونه کې مخامخ هم را سره ګډون وکړئ. درنو اردوونکو، د دغه خبرونه کې د ګډون لپاره شمیرې دي 0 99 40 15 30 او 0 99 22 55. د دې ترڅنګ چې په خبرونه کې ستاسو نظرونه خبرو، د پانتون استاد او ټولنیز فعال احمد صابر نوري هم را سره په استودیو کې د چپم دې موضوع به ورسره بحث ولرو. نوري خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشه. ترڅنګ کې پښتنه هم مطرح کړم، زمونږ په ټولنه کې بیلا بیل نوم لرونکي کسان ژوند کوي، دینی عالمان لرو، مدني فعالان لرو، ملکانو مشران لرو، همدارنګ تعلیم یافته قشر لرو. دوی د ټولنو د ستونزو د حلولو لپاره لکه ډرامه کې چې هم یو موضوع ته اشاره شو، هغه لوړ ولور وو، څه کولای شي د دوی رول به کافي وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه زدران صاحب، تاسې همکارانو او ټولو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. مننه، ډیره ښه پوښتنه وه. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، پوهان، حقوقدانان، دینی علما، مدني فعالان، ټولنیز فعالان، یا په ټوله کې هغه تحصیل لرونکی قشر او ځوان قشر د ټولنې په هوساینه کې، د ټولنې په رفاه کې د ډیر یو اساسي نقش لري.
خو دلته زمونږ تاسو په ټولنه کې دا تشکیل روغتیا هم پراخ دی، یعنی دا خلک پکې ډیر زیات فعال دي، اما د دوی فعالیت څه نتیجه نه ده ورکړي. انتقاد دا دی د اوریدونکو تل چې موږ خبرونه خبرې کړي، نو آیا دا لارې بدلې دي که نه صحیح طریقه باندې مخته نه ځي دوی؟
فکر کوم اصلي ستونزه دلته ده چې موږ په ټولنه کې هغه کوم اساسات چې دي هغه په تیرو څلورو لسیزو جګړو کې لمانځه تللي دي. حتی کلتوري اساسات، اخلاقي اساسات تر ډیره پورې ډیر زیات ناوړه اغیزې ورباندې شوي دي، د جنګونو، د ناخوالو، د ماجراتونو. الحمدلله دا اوس وخت کې بیا هم فعالیتونه شروع شوي دي. ځوانان، ټولنې، مدني فعالان، پوهان، ډاکتران او نور دینی علما، نور خوځښتونه چې کوم دي، دغوی ټولو هر چا په خپل ځای او په خپل هغه د توان په حد کې کارونه شروع کړي دي، کارونه روان دي. د بیلګې په ډول هر چې ته کتلی شو چې ځوانان مثلا یوه بیلګه ای دا ده چې په ښارونو کې په دیوالونو باندې د خشونت د منع، د رشوت د منع، دا د نورو ټولنیزو ناخوالو د منع لپاره ځینې مثلا رسامیانې شوي دي. دا یو ډیر ښه حرکت دی. هلته یو چیرته زه په سړک باندې تیریدم، هلته لیکلي یو ماشوم له پلاره پوښتنه کوي چې پلار جانه، تا د نوي موټر پیسې له کومه کړې؟ نو دا ډیر ښه یو ښه حرکت دی، خلکو ته انګیزه ورکوي.
دا په ګڼ میشته ښارونو کې دي او کابل کې هم بیلګې ډیرې لیدل کېږي. خو په لرو پرتو سیمو کې، کلي او بانډو کې چې ډیر خلک د ناوړه رواجونو څخه ځورېږي، هلته بیا د چا رول مهم دی؟ هلته شاید رسامي هم نه وي، دا ډول پیغام هم په اسانه ونه رسیږي.
ځوانان په ټولو ټولنو کې د ټولنې هغه اساس، زیربنا او تهداب تشکیلوي. په ټولو ټولنو کې د ځوانانو باید لژمنتیا څخه، له تخصص څخه کار واخلي. مونږ تجربې لرو د نورو ممالکو، فرضاً په نایجیریا کې چې کله وروسته له 1980 کال نه هغو په اول د اکتوبر آزادي واخیستله، هغو خپل ځوانان ولیږل اروپایي ممالکو ته، نورو ممالکو ته چې تحصیل کې، دوی خپله هم هغه تعهد او تخصص چې کومو هغه یو کار او بیرته خپل مملکتونو ته راسته نه شول، خپلو ټولنو ته لاړل، خپلو کلو ته لاړل، له کلو نه پایلو کې. په کلو کې د علماو نقش دلته ډیر زیات برجسته دی، د معلمینو، د محصلانو.
مهرباني. تاسو د ځوانانو پر اهمیت او همدارنګ د بیلابیل نورو قشرونو د کار پر اهمیت باندې ټینګار وکړ او ورته اشاره مو کړه. خپله سیمو ته ورګرځو چې خلکو د دغو کارونو په رڼا کې څه تغییر لیدلی دی. مهرباني، تاسو را سره یې په خبرونه کې یک لنډ نظر دی واورو.
توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ سره په تماس کې زه درانسه تا او محترم د قدر وړ مېلمانه او ټول اوریدونکو
ډیر زیاته مننه
کوم چې هېلي وړاندې کوم او زه ورته غواړم
خیر اوسې دوه خسه مهرباني کا دمدې موضوع پاړه باندې چې څه کولې شي او یا څه بدلون د غټولو حرکتونو راوستې ده لن نظر دی وورو مهرباني بوي
دا خو ډیر ښه موضوع ده خو البته هر باید په دې کې هڅه وهاند او کوشش وکړي چې یو تر لاس لاندې ټولنه پر سم شرعي او قانوني لار باندې نو په دې کې نو علما او د قوم مشران دا ستر رول لرلی شي او د کور مصر پر خپلو ما تحتو عیال وراره کاکا زوی په
تو خسه به
نظر کولای شي
په ډرامه کې چې موضوع ته اشاره شوه چې یو عالم دین په دې غږیدو چې فرزن د لوړ ولور مخه څنګه ونیسي زمونږ تاسو سیمو ته کراشو ودونه کیږي نکاح کیږي آیا کله پښتنه شوی د چې ولور څومره وو ولې دومره جګ دی کدا په دې شرایط وي دا نکاح نه تړو د څه شوی دی عملن یعنی د دې اوراخ په ټینګا اهمیت ټینګار وکړو کاملي جنبه ته راشو
خدا یو داسې بعد انا نه پات د دې دی ورکه د دې زیات وخت او کوشش غواړي دا یو ناوړه دود دستور ده او البته علما ټول نفس ازي وايي و دې توایي چې دا یو ناوړه عمل ده دا باید پریږدو او بیا ولور و نخو د زمله ور ماته نکو یا کول ور واخی هم دا باید د انجلی ته ورکی ځکه چې شرع د انجلی حق ده خو انجلی بیا هم زوسوان ده نه غواړي چې خپل میړه یا وخارج ته سفر کول ته مجبور کی نو خلکو ټول کوشش کوي د علما او ان شاء الله
بیا هم نظر دا ده چې یوازې دوی همش ویل دي او تبلیغ کوي ډیر مننه بل اردن کې تالند وخ ورکو تو خې سب تاسو نظر په خبرونه کې خبر شو مونږ وخت دا وخت تاسو سره ځان معرفي کړی لند موضوع پړه ک نظر راته وای
سلام جناب زدران صاحب ته او قدرمن ملمن اوری صاحب ته او تخنیکی ټیم ته او ټول درنو اوریدونکو ته اله کوم چیرې غو جوړوي
وعلیکم سلام ډیر مننه بس ستاسو پیغام اورو
مننه نو ډیر ښه سمو زو دا او علمان او قومي مشران مدني فنان او ځوانان دغه ټول د ملاد تیر حیثیت لري
جناب زدران تاسو په سیمو کې څه کړی کدا سی او بیل غراته وای څه تغیر راغلی دی دوی په هڅو
بالکل خو خر زبا دغه خپل نظر د تولان بکم نو زمونږ په سیمه کې کړي دي خو بیا هم نو په دې شرط باندې چې هغه یو ټاکلې جریمه یې شي وي ډیر داسې وو دغه د لند د ولور په اړه کې نو په هغه ته عقل کې به یو ټاکلې ولور وټاکلو خو کله به چې جانب مقابل سره جوړېدل او هغه په کومانس کې بل ولور ټاکلای وو نو هغه خط به ګورون ته نه یاستلو نو داسې چارین کله پیښیږي خو کله
د کوم برغلي کېږي
بالکل کیږي بالکل کیږي جناب زدران صاحب کچیر قومي مشران او مدني فعالان پرېکیا وکړي یعنی هغه په تعلیم کسان او هیوادوال سره ملګری وي او ټاکري جرم کوي نو هر هغه نوړه د سر باندې نن کل دا ټول نوړه د ذمہ ته باندې
پاتې ډیر مننه تنګوال سي محترم تاسو نظر په خبرونه کې خبر شو بل اردوونکو ته لاند وخ ورکو چې د خپل سیمې هغه حال به هم راته وي چې د ټول هڅو چې موږ په خبرونه کې تر دې د مورته اشاره کړې څه نتیجه راوړي کنه او یاد د وړاندیز بچي مهرباني تاسو نظر اورو دا وخت تاسو سره سره ازادي رادیو د مهرباني اردن کې را سره خو خبرې نه کوي کبیا هم مونږ ته تاسو نظر په دې اړه پر خودل پکار وینو کیږي 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ 0 شپږ راته پریک دی تاسو را سره مهرباني مهرباني وعليكم السلام کوم زنه داړي کني ولي اردن کې خبرې نه کوي لطفا کله هم چاړي کني سه یو خموقیت انتخابوي چم د خبرونه وخت کم وي او هم د نور اردن کو نو بد تاسو نوې اخیسته مهرباني دا اړیکه قطع کو بل ته ورزو تاسو را سره یې د دې موضوع په اړه تاسو نظر یا د سیمه حال پښتو مهرباني
عمل محترم سب خان زدران صفات السلام علیکم را دې ټول کار کوم خو دې دوم که تاسو فاصله باندې علامه سلام علیکم
ډیر مننه قاری سه پښتون خبرونه ته بخیر راغلی نظر دی ورو
تشکر ډیر سم موضوع متکل ده خبر ته کوم خدای تعالی او علما او تم دا خبره کوي او صلحا او تقرداران او ملکان او مدني فعالان او ورسمي ته ټول ته یا ای الذین امنوا لما تقولون ما لا تفعلون وکسام چې ایمان مو راغلی ولی وای سغه شی چې عمل نکوي خبره دا خدای دې وکړي چې دا موضوع کو تاسو خو زحمت کاږي د سمي ممثلین ولیکن خدای دې وکړي چې دا سزموز دا سزه ټاکلې موضوع په مشکي جامه د عمل واغوندي یو موضوع شخن کوي چې په کلو باندو قراو قصباتو کې جامه د عمل واغوندي زما په نظر ځوانان چې د ملت ملا تیر نو علما کرداران ملکان رؤسا وکلا دا د ملت وګړي چې ملت پر اټول دی دا کولای شي چې په هر عرصه کې اگاهی ورکی او په هر عرصه کې دا ناوړه دودونه او رواجات او خرافات چې تقریبا د 1400 کال را پدې خو په موږ کې شته دا ختم کی.
قاری صاحب پښتون فکر نه کوي چې دا اگاهی خورا زیاته خلکو ته ورکړل شوی د کپغه عملی اړخ باندې وغږیږو. تنګوال صاحب ویل چې که جریمه وزه شي یعنی ملکان د دې سره همغږي وي علما همدارنګه ځوانان نو دا ممکن نتیجه ورکړي. نو دا اگاهی نه سړی ورتیر شي څه کولی شي؟
لا اگاهی نه شي ورتیر شي زدران صاحب یو ټینګې مبارزې ته اړتیا شته. یو ټینګ عزم ته اړتیا شته. اوس ګوره یو مقابله ده یو مناظره یو مقابره ده یو مبارزه ده. مبارزې ته اړتیا شته. هر سړی چې خپل د کور خپل د کلي که هر عالم خپل د مسجد اصلاح راولي خپل د مختلف اصلاح راولي او هر مسجد خپل د کور اصلاح راولي هر معلم خپل د شاګرد اصلاح راولي دا خبر
خیر اوسه. ډیره مننه قاری صاحب پښتون په خبرونه کې د ګډون نه. استاد ستاسو نظر به د همدو نظریاتو په اړه څه وي؟ فکر کوئ چې د لا معلوماتو ورکولو اړتیا ده کنه؟ دلته عملی اقدامات باید وشي او عملی اقدامات ممکنه صورتونو کې باید څه وي؟
د دوستمو ټوخي صاحب چې تماس نیولې غویل چې هر څوک خپل د نفوس په ساحه کې باید کار وکړي. دغې ته زه هم ډیر زیات زه هم ورسره موافق یم. خپل هر څوک خپل د نفوس په ساحه کې لکه استادان چې دي فعالان چې دي په ټولنه کې داسې باید وکړو دا د سوشل چینج یا د ټولنیز تغییر لپاره مثبت تغییر لپاره له وړو شیانو نه شروع وکړو. له وړو مسایلو او مسایل مو د کارونه فعالیتونه باید پروژوي نه وي چې که کله موږ ته کوم مالی کومک یا فنډ راغی موږ هغې ته دوام
ورکولی شو. نن سبا دغه تغیرات تر ډېره بیا ټولنیز رسنیو فیسبوک ته راغلي.
لویه پکتیا کې مثلا موږ واورېدل چې دغه بعضې قومونو کې داسې یو هغه وټاکل شو یو جریمه وټاکل شوه چې که څوک خپل ماشومان مکتبونو کې شامل نشي هغه به دغومره جریمه کیږي. یا د ولور په موضوع کې هم بعضې
ولایتونو
دغسې موږ په ټولنو کې داسې بعضې خوځښتونه لرو بعضې ځوانان لرو چې هغه دوی خوځښتونه لري مثلا د پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې هغه دوی مشاعرې لري هغه دوی خپل هغه کوم مقالې یا لیکنې چې لري هغه دوی بیانوي مدني بهیرونه دي چې دوی کار کوي. دغه دوی که خپل رنګ لږ له دغه مثلا علمي برخې نه خپل د کار لږ عملي برخې ته ورکړي.
خپل ځان یې عملي کول وي فرضاً یو څوک چرته رشته کوي واده کوي که هلته ورزي د هغوی غوښتنه کوي ولور ورته ږدي فرضاً 15 لک 6 لک افغانۍ نو که د 15 لک 6 لک افغانۍ ته غاړه نه ږدي خو دا رشته نه جوړیږي. که غاړه ږدي دا عمل وشو نو دلته دغه کس چې متضرر دی البته دواړه طرف تقریبا څه کولی شي؟
په همداد موږ او تاسو په خپله ټولنه
کې
په کابل کې هم دغسې یو څه موضوعات راغلل. غټه قرباني غواړي ډېره غټه قرباني غواړي نه نه غټ همت هم غواړي. بس دوستان ویل چې په میډیا کې نمونه راغلل هغوی خپل هغه د واده خپل هغه جانب مقابل د رشتې مقابل لوری دې ته قانع که چې موږ به خپل د دې واده مصارف یو دارالیتام یتیمخانه باندې مصرفو یا د 50 نفرو یتیمانو په تعلیم باندې به مصرفو داسې یو څه اغسی یعنی تعین شي. داسې ده چې غټه قرباني غواړي او غټ کار غواړي او هر څوک باید هغه خپل هغه هر څه په نظر کې ونیسي کوم وروسته چې کوم مثلا ناخوالې راځي یا څه راځي. طبعا ټکرونه منځته رانه شي که سړی د ټکر سره مقابله ونه کړي بیا موږ دومره غټ ټولنیز د یو ټولنې تاسو ته معلومه ده چې ورانول هغه د فرهنګي هغه ارزښتونو د کلتوري ارزښتونو ورانول ډېر اسانه ډېر په لږ وخت کې خرابیږي خو ډېر بیا په ځنډ وخت کې
د قربانیو یا مبارزو مثال حتماً زموږ اوریدونکي هم لري. په خپلو سیمو کې دوی څه ډول تغییر راوستل دي یا څه ډول مبارزو نتیجه ورکړې ده نو که داسې څه تاسو درنو اوریدونکو لرئ ښه نظرونه مو که موږ ته پرېږدئ شاید د جایزې ګټونکي هم شی شمیرې مو دی 0 اوس شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. دا شمیره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي او ستاسو ځینې ښه نظرونه موږ په راتلونکو خپرونو کې درته خپرو. خو نن مو ځکه وبخې چې د خپرونې وخت کم دی که یو بل عملي اقدام ته راشو، لکه ما چې مخکې توخي صاحب او قاري صاحب پښتون هم پوښتنه وکړه، فرزن نکاح کېږي، واده کېږي، هلته جانبین پوښتل شوي دي، هلته فرزن کله چې د ایجاب او قبول دغه مراسم ترسره کېږي، د ولور دغه موضوعات هلته یادېږي چې عالمان دین خورا زیات رول لري، هلته دا مسئلې کېږي که نه؟
اکثرا په د مسایلو کې چې موږ لیدلې دي په د پروګرامونو کې چې اشتراک کړی دی، دا مسایل تر ډېره پورې یادېږي،
سطحي یادېږي که نه؟ پلټنم کېږي چې روغتیا څه دي حقیقت،
یاره فقط یادېږي. او دا چې عملی هغه تر هغو پورې د دیموګوتا سره د ټولنې ډېره لویه ناخواله چې د هغه د تعلیم د سطح ټیټوالی ده، هغه تعلیم کرده کورنۍ کې بیا دا سم سي پوښتنه هم کېږي، او حتی ولوار هم شرعي اندازه باندې هغه مهر ټاکل کېږي، ولوار خلک نه غواړي. یا مثلا
زم چې تر ډېره خبر شوم، یعنی یوازې یادېږي، آیا په یوازې یادولو دودي هغه ټولنیز مسؤلیت، دینی مسؤلیت دا پوره کېږي؟
نه پوره کېږي، مګر هیله راټوکوي، هیله را پیدا کوي، او یو تحرک را پیدا کوي، یو آیډیا او نظریات را ټوکوي.
نو دغه ټولو نظریاتو یا هیلو سره فرزن ول ستلس کاله غت څلوېخ کاله بم پرېږدو، خو دا هم داسې روانه ده، دا لړۍ
بالاخره عمل اوربند شروع کیږي، عمل اوربند شروع شوی دی، داسې نه ده چې بیخي نه ده شروع شوی، په ډیرو ساحو کې شروع شوی دی، کارونه شوی دی، یعنی هر شی هر اول سٹیپ نه شروع شي، اول قدم نه دا قدمونه دي چې هم دسی بوران دي جی.
ډیر زیاته مننه پم دی هله باندې چې دا هڅه نتیجه راوړي، او مونږ دی یو هوسا ژوند خبر خمنو پم دی هله باندې د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و. لتا سي قدرمن استاد نوري صاحب څخه خورا زیاته مننه، در نوردون کول تاسې نه مننه. خو که نظرونه مو پاتې وي، همغه شمیره بیا تکراروم 0 اوس شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره ستاسې غږونه او پیغامونه تر مونږه را رسوي.